دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو په سر کې قاسم سولمل ته وغږدو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
زما سلامونه یو ور بیا ومنئ. د دې مهال خبرونه په مهمو سر ټکو پیلو. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې نه باید د کندهار د وروستۍ پیښې تر اغېز لاندې راسي. د راپورونو له مخې د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل سوی، او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر نن په مسکو کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سره ګوري او سوریې ته د بشري مرستو د رسولو په اړه ورسره خبرې کوي. د هم پوره خبرونه. په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې نه باید د کندهار د وروستۍ پیښې تر اغېز لاندې راسي. په امریکا کې د افغانستان سفیر کلیل حکیمی له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې د امریکا او افغانستان اړیکې له ستونزو ډکې وبللې، خو زیاته کړه چې باور لري امریکا به د رابرټ بیلز په قضیه کې چې د پنجوایي په پیښه کې تورن دی مناسب اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو بل افغان چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک تړون اغېز نه کوي او په دې اړه به خبرې دوام وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن واشنگتن ته ولاړ سي او له خپل امریکایي سیالي او د کانګرس له یو شمېر غړي سره به وګوري. د بهرنۍ چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بهرنۍ چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر هیلری کلنټن په بلنه ترسره کیږي. هغه د کندهار د پیښې په اړه چې ویل کېږي د افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغېز کړی، ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اساس پوخت دی، خو د افغانستان حکومت له امریکا څخه غواړي چې د دغه پیښې عامل یا عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
یو مهم ټکی چې باید موږ تاسو ټول متوجه اوسو هغه دا چې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤولې دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړې دي. البته د پنجوایي پیښه یو دردونکې لویه غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکې د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق لباندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
موسازی د غرض ویل چې د بهرنۍ چارو وزیر به په دې سفر کې له امریکایي چارواکو او د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په امریکا کې د افغان امریکا د ښځو په کلنۍ شورا کې هم ګډون وکړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغو له افغانستان ورنوزي تر څو پورې چې دا یقیني سوی نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبال کړي. لاوروف له یو افغان خصوصي ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویل چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وای چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کولی سي په هیواد کې نظم او مقررات تامین کړي. د راپورونو له مخې د سالنګ لوی لارې د سختو طوفانونو له وجې د ترافیک پر مخ تړل سوی. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس جنرال رجب ازادې رو ته ویل چې د لارې په شمالي او جنوبي سالنګ کې د سختو طوفانونو له امله تړل سوی. د پداسې کې د چې د نوي کال په مناسبت پر دې لار د خلکو تګ راتګ زیات سوی دی، او دا هم د نن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني پوړاندې د بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغاني او څلوېښت پوله، یو یورو پنځه شپېته افغاني، یو انګلیسي پاوند اووه اویا افغاني او اتیا پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغاني، زر ایراني تومانه شپږ ویشت افغاني او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه څلور څلوېښت افغاني. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جاکوب کلینبرګر به نن په مسکو کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او په دې اړه چې په څه ډول کولی سي سوریې ته د بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. هغه ویل د هومس په څیر له محاصره سویو سیمو د ټپیانو د لېږدولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د ورځې دوه ساعته اوربن رعایت سي. په عین حال کې پرون هم په سوریه کې شخړې روانې وې. په شمالي ښار الیپو کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې دوه کسان وژل سول او دیرش نور ژوبل سول. په دې چاودنه کې چې یوه ښځه او یو پولیس وژل سوي، چارواکو یې مسؤلیت په تروریستانو اچولی دی. دغه چاودنه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې په دمشق کې د امنیتي چارو ودانۍ ته نږدې د دوو موټر بم چاودنو وویشت کسان وژل. د سوریه د اپوزیشن د ملي امنیت شورا پرونه دا وکړه چې دغه حمله تر شا د رژیم لاسته یو چې غواړي په دا ډول حمله سره هم خپل خلک قتل کړي او هم داسې وشي چې ګواکې هیواد ته د القاعده لخوا ګواښ متوجه دی. دغه شورا په دې اړه د نړیوالو څېړنې غوښتنه کړې. پولیسو پرون ویل چې ماویستو یاغیانو د هند په ختیځ کې دوه ایټالوي سیلانیان تښتولي دي. پولیسو ویل چې دغه دوه سیلانیان له دوو هندوانو سره د تېرې چهارشنبې په ورځ د ښکلي طبیعت لرونکي خو وروسته پاتې اوریسیا ایالت کې یرغمل سوي. د دوی دوه هندي ملګري پرون بیرته خوشي سول. د ماویست ډلې یو ویاند دغه ایټالویان تورن کړي چې د لمبېدو پر مهال یې د ښځو عکسونه اخیستل. دوی د دغه ایټالویانو د خوشي کېدو په بدل کې چارواکو ته د ماویستو مهمو مشرانو د خوشي کېدو په شمول د خپلو غوښتنو یو لست وړاندې کړی دی. میچرامنی د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید چې په نومبر میاشت کې به د ولسمشر باراک اوباما پر وړاندې مبارزې ته دلیل شي یو بل ګام وړاندې واخیست. راپورونه وایي چې رامنی په پورټریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رایې ګټلې او خپل نږدې رقیب ریکسان تورم ته ماتې ورکړې ده. رامنی د امریکا په دغه ټاپو کې دغه بری په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په ایلینوس کې مهم ابتدایي انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې رامنی او سنتورم دواړه په دغه ایالت کې سره نږدې دي. او وروستی خبر هم ده چې په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل هغه امریکایي چې له 9 میاشتو برمته نیونې وروسته روانه اونۍ آزاد سوی د امریکا د حکومت قراردادي نه دی بلکې په عراق کې شخصي کاروبار کوه. د رانډي مایکل هولتس په نامه دغه کس د هغه شیعه وکیلانو لخوا چې نوموړی یې امریکایي ډیپلوماتانو ته سپارلی امریکایي عسکر او د پوځ قراردادي دواړه بلل سوی دی. په خپل هولتس تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې ځکه پرون له نوموړي څخه د امریکا د سفارت چارواکو د تیر کال د جون د میاشتې د برمته کېدو د پیښې د جزئیاتو په اړه پوښتنې کولې. نوموړی د هغه وسلوالو په ولکه کې و چې مشري یې د امریکا ضد مذهبي مشر مقتدا صدر په غاړه ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملا ساتي راډیو اورېدل د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا هغه امریکایي سرتیری سره به نن خپل وکیل وګوري چې په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 افغان ملکیانو په وژلو تورن دي. افغان حکومت د افغان حکومت سیاسي اپوزیسون او د افغانستان ملي شورا د ایران د لوی درستیز د مرستیال په وروستیو څرګندونو عکس العمل ښودلی. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره هم د افغانستان په جنوبي سیمو کې له روانو امنیتي پیښو خبرو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه اوریدلی شئ. دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو ناورې د هغه امریکایي سرتیری وکیل نن له خپل موکل سره ګوري چې په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژلو تورن دی. په دې اړه به نور تفصیل د نوري اسنوري په چمتو کړي ریپورت کې واورو.
د کندهار د پنجوي د پیښې د تورن مدافع وکیل جان هنري براون چې په سیاتل کې اوسي ویلي چې نن به له خپل ماکل رابرټ بیل سره وګوري. بیلز تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کنزاس په لیون ووټ پوځي اډه کې د توقیف په یوې خونه کې یوازې ساتل کیږي. د حقوقي چارو یو کارپوه چې د دغې قضیې په اړه معلومات لري ویلي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د تورن د دوسیې کار رسما پیل شي او که دغه قضیه محکمې ته وړاندې شي نو هغه به په امریکا کې محاکمه شي. دغه حقوقي کارپو ویلي چې پر دغه عسکر تورونه لګول شوي خو د محاکمه کېدو په اړه یې تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د دغه کارپو په وینا کې ټاکل شوي وي چې بیلز محاکمه شي نو ممکن د پیښې شاهدان او ټپیان له کندهار امریکا ته انتقال شي. پوځي وکیلان وایي که هغه څارنوالان چې د دغه پیښې په اړه ابتدایي تحقیقات ترسره کوي له څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسیږي چې کافي اسناد او شواهد شته چې تورن کس محاکمې ته وړاندې شي نو د تورن دوسیه به د هغه د جزوتام قمندان ته سپاري او دغه قمندان به هم د ترسره شوي جرم په اړه له قضاوت وروسته خپل پاسني قمندان ته چې کیدای شي لوا مشر یا تر هغه پورته قمندان وي سپاري. په داسې حال کې چې د 38 کلن رابرټ بیلز د جرم قضیه به روانه اونۍ رسما پیل شي د کندهار د پیښې د څېړنې لپاره د ولسي جرګې ګمارل شوي هیئت له خپلو څېړنو وروسته د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په دې پیښه کې له څو ډوله وسلو څخه کار اخیستل شوی چې دا د دې ښکارندویي کوي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو امریکایي سرتیرو لاس درلود. د دغه هیئت دوه غړو شکیبا هاشمي او سید اسحاق ګیلاني وویل
پیښه داسې وه چې دوه الوتکې او یوه بله الوتکه په هوا کې وي او په دوو کلیو عملیات پیل کړي. هلته یې فشنګ او روشن اندازونه کارولي. د پیښې په ځای کې درې ډوله د ګولیو پوچکې لیدل شوي او کندهار ته تللی ټول پلاوی په دې اند دی چې دغه عمل د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا په قصدي او له مخکې نه پلان شوی د دوه بېلابېلو ډلو لخوا ترسره شوی.
دو ګروپ جداګانه صورت گرفته.
دغه کس نشه و او په سبا سهار هغه تر یوې ونې لاندې د خوب په حالت کې پیدا سوی دی او دوی هم دغه کس د سند په توګه وړاندې کوي څو هغه شل یا پنځلس کسانو چې دغه کار یې کړی هغوی پټ کړي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو په دې ټینګار کړی چې دغه عسکر باید په افغانستان کې محاکمه شي. دوی ویلي ولسي جرګې د افغانستان او ناتو ترمنځ د 2003 کال قانون چې له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له قضایي تعقیب څخه مسؤول و لغوه کړی دی. د کندهار د پیښې د څېړلو په اړه د حکومت له لورې ګمارل شوي هیات چې مشري د افغانستان د لوی درسیز شیر محمد کریمي په غاړه وه په خپل راپور کې چې ولسمشر کرزي ته یې وړاندې کړی ویلي چې د پیښې د قربانیانو خپل خپلوانو ورته ویلي چې په دې پیښې کې یو نه بلکې څو عسکرو لاس درلود. د افغانستان لوی درسیز دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو د دغې پیښې په څېړلو کې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې د کندهار د پیښې د څېړلو لپاره د ولسي جرګې او حکومت پلاوي په دې پیښې کې د څو امریکایي عسکرو د لاس لرلو خبره کوي، امریکایي چارواکو تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت همدې یو عسکر ته راجه کړی دی.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان حکومت د ایران د لوی درستیز د مرستیال په وروستیو څرګندونو چې د افغانانو نه د بهرنیو ځواکونو په خلاف د پاڅون غوښتنه کړې وه محتاطانه غبرګون ښودلې، خو د دې هیواد سیاسي اپوزیسیون او د ملي شورا غړو بیا دا څرګندونې په افغانستان کې څرګنده لاسوهنه بللې. حمید مومند او د موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت د ایران د لوی درستیز د مرستیال د روسیو څرګندونو په اړه په خپل محتاطانه غبرګون کې له امریکا او ایران دواړو غوښتلې چې افغانستان د خپلو کشمکشونو په ډګر نه بدلوي. د ایران د لوی درستیز مرستیال د شنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې د سپاهي پاسداران انقلاب په ویبپاڼه کې خپاره شوې له افغانانو غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې وسلوال پاڅون وکړي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضي که څه هم په مستقیم ډول د دغو هڅونکو خبرو په اړه کومه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغانستان تل دا هڅه کړې چې له دواړو ودونو سره دوستانه اړیکې وپالي.
افغانستان یو مستقل هیواد دی او د خپل بهرني سیاست پر اساس د تیرو لسو کلونو راهیسې هم د سیمې هم د نړۍ د نورو هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ روابط ساتلي دي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اختلافات ته تر کتلو سره د افغانستان حکومت همیشه غوښتي دي چې افغانستان د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو لپاره د همکارۍ یو ډګر وي. موږ امیدوار یو چې دواړه هیوادونه ایران او د امریکا متحده ایالات د افغانستان دغه موقف ته توجه وکړي تر څو افغانستان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د تشنج او
که څه هم ښاغلی فیضي په دې اړه زیات وضاحت وړاندې نه کړ، خو ښکاري داسې چې افغان حکومت د ایران د کوم چارواکي لخوا د دا ډول څرګندونو اساسي علت له امریکا سره د دغه هیواد اختلافات بولي. خو بل لور ته د ولسي جرګې غړو بیا په دې اړه لږ څه تون خبرګون څرګند کړی او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګنده لاسوهنه بلله. د ولسي جرګې یو غړي محمد سرور عثماني د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال د ګاونډیتوب د اړیکو په خلاف اعلان کړی چې د امریکا پر ضد د مقاومت ډلې تنظیمېږي چې دا په خپله یوه څرګنده لاسوهنه ده. زما غوښتنه د بهرنیو چارو له وزیر نه داده چې د ایران سفیر دره وغواړي. ایران تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن شوی او دا هم ویل کېږي چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته چې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګېږي پوځي او مالي مرستې ورکوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله که څه هم د ایراني جنرال د څرګندونو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو ویل که داسې څه ویل شوی وي نو یقینا چې لاسوهنه ده.
هر شخصیت از هر کشور
دی ویل هر هیواد هر کس که وغواړي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي او جګړې ته وده ورکړي موږ د لاسوهنه بولو. ایران له لویدیځو هیوادونو سره د خپلو اختلافاتو په پام کې ساتلو سره چې تر ډیره د دغه هیواد له اټومي پروګرام سرچینه اخلي په افغانستان کې د لویدیځو او په تیره بیا د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دی. د کتونکو په وینا د افغان دولت لپاره خو هڅو سره سره چې په اړیکو کې د انډول د ساتلو لپاره کوي ایران هڅه کوي په هیواد کې میشت بهرني ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. ایران د دې ترڅنګ پراخې هڅې پیل کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک مخنیوی هم وکړي، خو کتونکي بیا دا تړون د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره مهم بولي.
د د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو مخپلې غنې سرمقالې او لیکنې د ایران د لوی درستیز هغه ورستوي څرګندونو ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې له خلکو د پاڅون غوښتنه کړې ده چې د په وینا د بهرنیو ځواکونو خلاف نوې جبهې پرانستل شي. حمید مومند د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د ایران د لوی درسیز د مرسیال پروسیو څرګندونو او په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه تبصرې کړي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې په خپله تبصره کې په افغان دولت انتقاد کړی دی چې د ایران د لاسوهنو سره سره په دغه هیواد باور کوي او کله ورسره کلتوري او کله هم اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي. د ورځپاڼې په وینا ایران هم د افغانستان د کلتور دښمن دی او هم نه غواړي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه پرمختګ وکړي او په خپلو پښو ودرېږي. ورځپاڼې د ایران د لوی درسیز د مرسیال روسیو څرګندونو ته په اشاره تهران ته هم دا سپارښتنه کړې چې له امریکا سره د دښمنۍ په خپل هیواد کې وپالي او په افغانستان کې د لاسوهنې لاس په سر شي. ورځپاڼې په نهایت کې له افغانستان سره د ایران مرستې هم زهرجنې بللې او لیکلې دي چې دا مرستې هم تر ډیره د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. محور نا دولتي ورځپاڼې به لیکلې چې ایران په افغانستان کې په یو شمېر ډلو ټپلو زیاته پانګونه کړې، د دغو ډلو مشران شتمن کړي او له دوی سره د قومي ژبنیو فرهنګي او مذهبي تړاوونو له مخې مرستې کوي. خو ورځپاڼې د ایران د لوی درسیز د مرسیال څرګندونو ته په اشاره چې پکې د امریکا په وړاندې د مقاومت د نوې ډلو رامنځته کېدو ته اشاره شوې لیکلې چې ایران په دې هم قانع نه دی او غواړي چې د نویو ملسیزې په څیر حالات رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې هغه نوې ډله به څوک وي چې د ایران لپاره له امریکا سره وجنګیږي، خو داسې ښکاري چې دغه هیواد به یو ځل بیا په کومې پخوانۍ جنګي ډلې پانګونه کړې وي. ورځپاڼې په خپل وروستي تحلیل کې لیکلي که د ایران رسمي دریځ همدا وي چې د پوځ یو جنرال څرګندوي، نو افغانستان ته پکار ده چې له دغه دښمن ګاونډي سره پر اړیکو او راشه درشه له سره غور وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼه هم د ایران د پوځي چارواکي پر روسیو څرګندونو انتقاد کړی او لیکلی دی چې د دغه هیواد پوځیان او مذهبي ډلې باید خپلې څرګندونې بیرته واخلي. ورځپاڼې لیکلی چې افغانستان، ایران او پاکستان په خپله روسي درې اړخیزه سرمشریزه کې په دې موافقه کړې وه چې د یو بل په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي، خو داسې ښکاري چې ایران اوس دا ژمنه هېره کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د ایران افغاني او ایراني جاسوسان هڅه کوي چې له روسیو پیښو نه ناوړه ګټه پورته کړي او خلک راوپاروي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې به د دې لاسوهنو په وړاندې د افغان سیاسي دولتي کړیو بې حسي هم د خندنې وړ بللې. ورځپاڼه لیکي که افغانان په یوه غږ راپورته شي او د پردیو د لاسوهنو په خلاف ودرېږي، نو هیڅ یو ایراني او پاکستاني به دا جرات ونه کړي چې افغانستان د بدمرغه کولو هڅه وکړي. د ورځپاڼې په وینا دغه وسنې حالت چې څومره د مغرضو ګاونډیانو او یا د کاذبو دوستانو د توطیو زیږنده ده، همره زموږ د خپلې بې حسۍ او بې پروایۍ هم پکې رول او ونډه ده.
اوس به هرات ته ورشو. په هرات کې به له شرف الدین ستانکزي څخه د هرات او نیمروز د ولایتونو د څو امنیتي پیښو حال واورو.
د افغانستان د غرب زون 1406 انصر د پولیسو د قمندانۍ د حقوقو د څنګه مرستیال او د استخبارات یو کار کوونکی د یک شنبې په ورځ بمی چاودنه کې مړه او د همدغې قمندانۍ د پلان امیر ټپي شو. پیښې د زون د پولیسو د قمندانۍ ویان سمونوال عبدالروف احمدي تایید کړه. خبریالانو ته وویل ادرسکان ولسوالۍ مربوطاتو کې د سړک د غاړې ماین په وچاودې ده. احمدي زیاته کړه دغو کسانو د شینډن ولسوالۍ ته د یوه پلاوي په ترکیب کې سفر لاره عملي مامورین د وسلوالو طالبانو کار بولي. په همدغه ورځ د نیمروز خاشرود ولسوالۍ کې هم د یوه تن د وژنې او بل د ټپ خبر ورکړ شو. دولتي مسؤلین وایي د پیښې قربانیان د یوه ټکټر چلوونکی بل هم سیمه ییزه تن و. خاشرود ولسوالۍ کې د ماین مسؤول طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په غاړه واخیسته ټلیفوني پیام کې رسنوي ته ویلي وو چې د پولیسو رنجر موټر تخریب او تر 15 تنه زیات سپرلی ور ووژلې، کومه اذا چې دولتي مامورین نه مني. د یو بل خبر په اساس د هرات ملي امنیت د شپږ تنه د نیولو حال ورکړ خبر پاڼه کې راوړي وه چې دوی هرات کې د څلیرستم د حد تاریخي ورځې د لمانځلو په مجلس د ډلهیي زبري دنده اخیستې وه، خو د کلکو امنیتي تدابیرو په وجه په برید نه دي بریالي شوي. له دوی څخه په چاودیدونکو موادو یو کرولا موټر، درې ارادي موټر سکلونه، د ځان وژنې واسکټونه، یو میل راکټ او څنور چاودیدونکي توکي د خبر پاڼې په اساس ترلاسه شوي دي. په هرات کې درې دېرش کاله وړاندې د وخت د شروعو پلوه حکومت په ضد ولسي پاڅون کې هغه دولت ویل کېږي تر 40,000 زیات ولسي وګړي وژلي و چې د قرباني ورځې لکه د هر کال په څیر سږ کال هم لمانځل شوه. د دغه مناسبتي غونډې د ګډوډولو په ناکامه هڅه چې کوم کسان نیول سوي دي اصلي پلان جوړونکي د فراه ولایت استوګنیت شوې او نورو کسانو د هیرات و مناحیا کې مامورین وایي مرسته ورسره کړې ده. پولیسي د پیښې د تحقیق وایي او هڅه یې د حکومت د مخالفینو بولي.
د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې پرون ناوخته پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. د دې پوځي عملیاتو په اړه چارواکي څه وایي له سیمې د احمدشاه فطرت په رپورټ کې اورو.
په دغو چارنیزو پوځي عملیاتو کې 15 تنه د دولت وسلوال مخالفان او 3 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د ګلستان ولسوالۍ په شپږ ورځنیو عملیاتو کې بیلابیلې وسلې هم نیول شوي دي. د امنیت عامر وایي د ګلستان ولسوالۍ ټولې سیمې د دولت د وسلوال مخالفانو د شتون څخه تصفیه شوي او اوس هلته دولتي حاکمیت ټینګ شوی دی. د مالیار په وینا وروسته تر دې به په ګلستان ولسوالۍ کې ځینې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای شي.
عملیاتو کې یو شمېر وسلې سلا او مهمات نیول شوي دي او دښمن ته هم تلفات اوښتي. همدارنګه د ملي اردو درې سرتېري وژل شوي. په هغو ورځو کې د ګلستان د ولسوالۍ مربوطه ټول قراجات د دښمن نه تصفیه شو. دښمن متواری شو د هلمند د واشر ولسوالۍ وخته. ګلستان کې دولتي حاکمیت
ګلستان ولسوالۍ د فراه ولایت د نام نه ولسوالۍ څخه شمېر کېږي چې د هلمند ولایت سره ګډه پوله لري. امنیتي چارواکي وایي دغو عملیاتو وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو د هلمند ولایت ته مخه کړې.
په کندوز کې بیا چارواکو ویلي دي چې له مهماتو ډک یو موټر یې نیولی. په اړه یې نور حال له کندوز د نور محمد سهیم په رپورټ کې اورو.
د کندوز د ملي امنیت ریاست د یو خبرځای په حواله ویل شوی دی چې د دوی کشفي ارګانونه په دې بریالي شوی دی چې په کندوز ښار کې داسې یو ګړندی موټر ونیسي چې له مهماتو ډک دی. د ملي امنیت ریاست اړوند یو مامور چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه موټر یو کورولا ډوله موټر دی چې تازه له جرمني څخه وارد شوی او تر اوسه پورې افغاني نمبر پلیټ هم نه لري. د کندوز ښار په درېیمه ناحیه یا ګورتیپه کې په داسې حال کې ونیول شو چې شاوخوا 2000 د کلاشینکوف نوې مرمۍ په ماهرانه توګه پکې ځای په ځای شوې او غوښتل چې له کندوز څخه د کابل او یا جلال آباد په لوري ولاړ شي. سرچینې زیاته کړه چې له دغه کشف سره یو ځای دوه کسه چې د کندوز اوسیدونکي دي هم نیول شوي او د پیښې څېړنه روانه ده. سرچینې د ځینو څېړنیزو موخو پر بنا ونه غوښتل چې له نیول شویو کسانو سره د ژورنالیستانو خبرې اترې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د دې پیښې مجرمین درې تنه دي چې یو یې تر اوسه پورې په تیښته بریالی شوی دی او د نیولو لټه یې روانه ده. د معلوماتو له مخې دا د ګورتیپې په سیمه کې له څه د پاسه یو کال راهیسې چې د مخالفینو له ولکې راوتې او دولتي واکمني پکې ټینګه شوې ده لومړنۍ پیښه ده چې کشف شوې ده.
و موریدل چې په کندوز ولایت کې چارواکو د مهماتو نه بار یو موټر نیولی دی. په هلمند کې بیا یو شمېر مایوبینو شکایت کړی چې دولتي چارواکي نه یوازې دا چې حقونه نه ورکوي بلکې اکثره وخت ملاقاتونو ته هم نه پرېږدي. په دې اړه به له هلمند څخه زموږ د خبریال رپورټ واورو.
په هلمند کې په لسګونو معیوبینو اعتراضي غونډه کړې او ویل یې که چیرې دولت د دوی ستونزو ته د حل لارې پیدا نه کړي او مالي مرستې ورسره ونه کړي د ډېرو فامیلي ستونزو او ننګونو سره به مخ شي. د دوی دغه پراخه ډله چې د ولایت د مقام مخې ته راټول شوې وه رسنیو ته وویل د کاله یو معیوب ته 30,000 افغانۍ ورکول کېږي چې بسنه نه کوي او نورې لارې چارې هم نشته چې دوی خپلو اولادونو ته پرې ډوډۍ او کالي واخلي. دوی د کورونو لپاره د نمرو غوښتنه کوي او ځانونه فقیر بېوزله او بې سرپنا بولي.
د هلمند په ولایت کې زموږ اجرات نه کېږي و نورو کسانو ته اوس موږ خبر شوي چې نورو کسانو ته نمرې 40 ورکول کېږي. دا غو منظوري راغلې ده و خلکو ته ورکوي. غوښتنه مو دغه ده چې موږ د جوالي صاحب سره ووینو، موږ خپل ملاقات ورسره وکړو او بیا موږ زموږ د مکتوب اجرات وکړي زموږ حق راکړي.
زموږ د معیبین مشکل دغه دی چې موږ زربدر یو څه مدعی ویني چې موږ ټوله یا په سترګو معیب وي چې دغه د ګور زموږ سره ګذر دغه سوي ده. ور موږ غواړو چې زموږ سره حکومت غور زموږ غور حکومت وکړي. موږ سوي هغه یو شی چې زموږ بیو کفایت پکې چې موږ سره نمرې وو حکومت موږ سره چې موږ اریزه کړې ده د کابل مهمه راوړی دي.
دوی وایي د کابل نه د کورونو لپاره د ولسي جرګې او د دوی اړوند وزارت نه د نمرو امر اخیستی دي چې په هلمند کې چارواکي یا نه مني او یا هم ترې وخت ضایع کوي. دغه معیوبین غوښتنه کوي چې دولت یې له پامه ونه غورځوي او اقتصادي مرستې ورسره وکړي. محمد نسیم دوه کاله وړاندې په مرجي ولسوالۍ کې د پولیسو سره د دندې پر مهال خپلې دواړې پښې د لاسه ورکړې. وایي چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. محمد نسیم زیاتوی ډیر ورته ګرانه ده چې خپل کورنۍ او ماشومان ته ډوډۍ پیدا کړي.
زما ناره تر اوسه نه چا ولا کوریدلې نه یوه روپۍ چې زه ټپي څه وایم زه ټپي سلم زما خپل د غو د 15000 په اوله پله چې وی لکه غوانی د ټپي وی معنی دغه وی ماته 15000 غوانی راکړي هلته گزاره ډبرې مې سره تر غوځي نه زه کوم لار وکم نو اوس دې ته موږ ولاړې چې بالا یا مخ واجوالې ساتنې سم زایره کوارم خپل تر ژوند بار موږ تیر نو بار دار کان ژوند بار چې موږ دا رقم غورځول مخ ته انډوالان و مې هر سره سره اوس یې ولا نه رانار نه ماش را رسیدې نه کومه کړې رسیدې 15000 غوانی ماته را رسیدلې دي خلاص.
په هلمند کې د کار او ټولنې چارو پر ریاست کې د معیوبینو د مدیریت مشر حاجی علي جمعه وایي تر اوسه د نمرو د ویش پړه له معیوبینو څخه هیڅ ډول شکایت نه دی اوریدلی. دول د معیوبینو حالت خراب دی او دوامدار امروز تاړتیا لري. علي جمعه وویل اکثر معیوبین پښه او لاسونه نه لري همدا لامل دی چې د کور اړتیا به هم نسپره کولای. د زیاته کړه تر اوسه تر سل پورې معیوبینو کسانو ته مسلکي زده کړې ورکړي دي چې په هیڅ ډول بسنه نه کوي.
دوستانو په هلمند کې مو د معیوبینو شکایت واوریده. زموږ غږ لازاده راډیو ناوري. په مزار شریف کې د نوي کال د مراسمو په د پایل څخه مخ کې دغه خار ته له بیلابیل ولایتونو نه خلک ورغلي دي. دا چې د نوي کال د جشن لپاره یا د ګل سرخ د میلې لپاره په مزار شریف کې څه چمتووالی نیول شوي له سیمې د سمیع الله غوښتون په ریپورټ کې اورو.
په مزار شریف کې هر کال د نوي کال جشن مراسم د حضرت علي کرم الله وجهو د زیارت جنډې په پورته کولو سره پیلېږي. پرانستل شوی مراسم د ګل سرخ میلې په نامه څلوېښت ورځې دوام مومي. په دغه مراسمو کې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو او له هېواد څخه بهر په زرګونه کسان ګډون کوي. د نوروز د میلې په خاطر له اوسه په زرګونه کسان مزار شریف ته راغلي دي. په مزار شریف د ګل سرخ د تاریخي او دودیزې میلې د لمانځلو په خاطر د جوړ شوي کمیسون د میلمنو د هرکلی او میلمه پالنې د کمیټې لخوا راغلي میلمانه په ښوونځیو او هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي. د روزې په ختیځ یو کیلومترۍ کې د سلطان غیاث الدین په ښوونځي کې د هلمند څخه مزار شریف ته راغلي میلمانه ځای پر ځای شوي دي. وربشي او د دوی نظرونه به له اورېدونکو سره شریک کړو.
زه ګل احمد عبدالغفور زوی د هلمند ولایت د ګرشد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ هر کال په د مزار شریف ته راځو. په د مزار شریف د خلکو سره ډېر خوشحاله یو. خدای دې په ټول افغانستان کې داسې امنیت سوله راولي. موږ هر کال راځو ټول مسافر و په حساب لس پنځلس سوزدګانې کېږي د هلمند سره زیارت په خاطر. اول غوښتنه مو دغه ده چې موږ غواړو سوله راسي او په دې ټوله د وروري لاس ورکي او په دې بنت پاکي ورکسي. موږ ډېر د مزار د خلکو سره خوشاله یو. په دې امنیت ډېر خوندي ده او په هر کال چې راځو موږ دلته ځای راکي مکتب راکي او په دې وطاکونه راکي په امنیت هم خوندي ده.
او څه دودونه چې دلته رواج دي غلط هم شته کنه؟
بله هلته هم د هلمند په ولایت کې د ګرشت پولیس والی کې دغه جنډه پورته کې چې هم دغه سته
مزار ته راغلي میلمانه دلته یې راتلل د زیارت کولو تر څنګ د هېواد د بېلابېلو ولایتونو د وګړو ترمنځ لیدنه کتنه د ملي یووالي ورورګروۍ د فضا د رامنځته کېدو په هېواد کې د سولې د ټینګښت د خلکو د سوکالۍ فرهنګ غوره دودونو او تجربو شریکولو د انتقال په برخه کې ګټور بولي.
دولس سه سد سه د یوه ولسوالۍ د یوه کلي خلک دلته راغلي د هلمند څخه او دغه آبادي دغه سوله چې دلته یعنې دغه ارامي شي دا خپل خلکو تلته انتقالي دغه هو سم په دغه بازار کې داسې یو لنډ مثال درته وایم. دغه خلک موږ داسې احساس کوي چې د دوکان څخه یو شی اخلي دوی ورته وایي چې موږ د افغانستان څخه راغلي یو دا موږ تردانه راکړه. حتی د دوی په فکر کې چې دا یو خارج دی درالي چې دا زموږ خاوره ده په خپله مزار شریف د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی اما دا زموږ خلک د دوی د خلکو څخه ډېر خوشحاله دي ډېره ښه وضع کوي کې کارمندان یې کې دغه اهلي خلک یې دوکانداران یې ډېره ښه وضع او
د ګل سرخ د دودیزې میلې په مراسمو کې د ګډون په خاطر مزار شریف ته راغلي میلمانه د دغه ولایت د خلکو د نیک چلند ښې میلمه پالنې غوره نیول شویو امنیتي تدابیرو او ورته د برابره شویو اسانتیاوو د خوښۍ تر څنګ د خوراکي توکو بیه تر هر بل ولایت څخه ډېره لوړه بولي.
په مزار کې دا ښه خلک دي دا ښه امنیت یې راوستلی دي هر شی بس داسې په امن کې دي. مونږ ته یو ګراني نو په دغه وختو کې چې راځو ستا ګراني پکښې ډېر ګراني ده ډېر ګراني ده ډېر ګراني ده تر کابل ولم گرانی ده اتا پیرمن کی مش زخپل وکیل در شهر میو کیلو در څغوش په 250 افغانی مالر قر کړی دي اغم دکانداران راته وای چې دا ډیر نه خو دلته په 350 افغانی یو کیلو وخده
ازادي رادیو د ملمنو د غستونزه د ګلسترو د لودي ز ملي د منزل په خاطر د جولشوی کمیسون غړي او د مزار خروالی لمرستیال کمال الدین کمال سره شریک کړه او په خار کې د نمرانه یو ارتیاوار موادو د نرخونو پړه ورڅخه و پختل
منو د بلخ ته چارواکو په خصوص شروالی د خلکو سره ډیر خوښ سرګنده یو استونز دی د لود غستونز دا چې نرخونه ډیر اوچت بولی تاسو په دې اړه څه تدابیر نیولې دا وخت لري کنه
یو کمیسون درې په نامه کمیسون کنټرول قیام کې د ایجاد
د وای د نوې کال جشن منزل په درشل کې د خوراکي توکو د بایو د کنټرول په خاطر یو کمیسون جوړ شوی دی د لمړنۍ ارتیاوار موادو بیا د مارکیټ لمخه ټاکل کیږي او یو میاش د مخه د ټوکو د بایو پاڼې هټیوالو او د هوټلونو خواندانو ته ویشل کیږي کچیرې ټاکل شوي نرخونو څخه څوک خلاف عمل کوي او د خلکو د ځورینې سبب کیږي موږ د قانونو د بندولو څخه نیولې تر جریمې اجراات کوو نوموړي زیاته کړه چې محترم میلمانه دی خپل د اړتیا وړ توکي په دوکانونو کې د موجوده نرخونو له مخې راونیسي او که د کومې ستونزې سره مخ کېږي ټاکل شوي کمیسیون سره د خپلې اړیکې ټینګې کړي د مزار ښاروالۍ مرستیال دا هم وویل که څه هم د آزاد بازار د اصولو له مخې ښاروالۍ نشي کولی د توکو بیه وټاکي خو مزار ښاروالۍ د نوروز د مراسمو په خاطر د یوې میاشتې لپاره د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیه ټاکلې ده
او دوستانو وسامو لسنیمه بجې شوې یو ار بی ال محمد قاسم سولمل نه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې نه باید د کندهار د روستۍ پېښې تر اغېز لاندې راسي ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن واشنگټن ته سفر وکړي راپورونه شي چې د سالنګ لوی لاره د سخت طوفانونو لوچې یو ور پیټړه سوي د سره سرلیک د نړیوال کمیټې مشر بنن په مسکو کې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سره سوریه ته د بشري مرستو د رسولو په څرنګوالي خبر وکړي او میټرامنی د جمهوري غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید یو بل ګام وړاندې واخیست نوموړی په پورتوریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رای ګټلې دي
دا د ازادي رادیو دا اوس هم دا چې د لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي فرشته جلالزی ورته کتنه کوي ورپسې د ژوند په شیبو کې او تاند څنګه پروګرامونه اوریدلی شي
د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په پنجوایي کې د شپاړس ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه شدیدو عکسالعملونو ته کتنه کړې ده د بېلګې په ډول یو ځای امریکایي پوځیان شیطانان ګڼل سوي دي ورسپانه کې دا خبرې داسې څرګندېږي چې طالبانو کړې وي خو دا یا په خپله ولسمشر حامد کرزي کړي او یا هم په وروستیو کې د هغه له دفتر څخه خبرې سوي دي د بېلګې په ډول نیویارک ټایمز وایي د جمعې په ورځ ولسمشر کرزي د پنجوایي د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د ګډو په وخت ویلي دي چې خدای دې موږ له دې دواړو شیطانانو خلاص کړي د نیویارک ټایمز په حواله دا تر ټولو شدیدې خبرې وي او په واضح ډول له دوو شیطانانو د ولسمشر کرزي مطلب د امریکا متحده ایالات او طالبان دي ورسپانه وایي چې د ولسمشر کرزي په اند د امریکا پوځ په مکرر ډول د شپې د عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د هغه غوښتنه رد کړې ده او د ملکي خلکو دوامدارو تلفاتو داسې دریځ سره وسی چې یا پر امریکایانو انتقاد وکړي او هغوی په قهر کړي او یا دا چې امریکایانو ته څه ونه وایي او د افغانانو غصه په غاړه واخلي خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکا او غربي متحدین یې په دې باور دي چې دوی یوازې دا هڅه کړې ده چې ولسمشر کرزی د کارونو سم ترسره کولو ته وهڅوي ورسپانې د حکومت د یو پخواني چارواکي په حواله لیکلي جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د ځان د سیستماتیک اهانت او د کابل بانک په مسله کې د خپلې کورنۍ د تاواني کېدو غچ واخلي د چارواکي زیاته کړې ده چې په امریکا کې پالیسیګانې د دوه اړخیزو ګټو پر بنا جوړېږي خو په افغانستان کې کله کله پر سیاسي او اقتصادي ګټو غچ اخیستل زیات مهم ګڼل کېږي بل امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز هم د پنجوایي د پیښې په اړه مقاله خپره کړې ده وایي د دې پیښې په ارتباط د غمشریکۍ د پیغامونو تر خپرېدو وروسته د امریکایانو او افغانانو په نظریاتو کې اختلافات رامنځته سوي دي د نظرونو دا توپیر د افغانستان د لسکنن جګړې په اړه په نظرونو کې موجود اختلاف او د جګړې د پای ته رسېدو څرنګوالی څرګندوي ورسپانه لیکي د امریکایانو له نظره د پنجوایي پیښه له منل سویو نورمونو سرغړونه او د امریکا د پوځ پر ارزښتونو واضح تیری دی
ژوند پا
په شیبو کې.
جوړونکی ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د نارنجو په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې ده. وابه ورو چې نارنج د کله راییسي په افغانستان کې کرل کیږي، څه وخت ګل کوي، کله میوه نیسي او شاعرانه بانډار یې له کله راییسي غوړېدلی. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
ستمنو اوریدونکو، نارنج لرغونی میوه ده. په انګلیسي کې اورنج بولی چې د سانسکریت له نارنج څخه اخیستل شوی دی. له نارنجو تر میلاد 1500 کال مخکې هم ګټه اخیستل شوې ده. لومړني ډولونه یې ترخه و، تر اسلام وروسته تریو تریو بخون او خوږلوړي پیوندونه ورپورې شوي دي. لومړنۍ مینه یې جنوب ختیځه آسیا ګڼل کېږي. ونې تل زرغونې وي او تر لسو مترو پورې جګېږي. په پیل کې به د افغانستان د علوم اکاډمي له غړي څېړنوال عبدالرئیس علیني څخه واورو چې د نارنج ونې په څه ډول آب و هوا کې کېږي.
اصلا خود دانه با دی مدیترانی دی اخلیم دی، یعنی چه اوله گرموی او مرتوب و سیگی جمعه دوم رسول نوی زکر دا پا سفر درجه تا چه کل تودو خراتی دیگی زده نمو کمیگی او یاداد که دیش چه وچ چه در دیر اخیری حد پوری چه ما خپل دلی دی دی سروبی تر خارگوڑی پوری را رسیده لیدا او دا ارتفاع هم تقریبا زرو متر نا سمندر لساتی نا لانه دا خو اغام یواد تریب نارنج پا خوست که هم نارنجان کرل کیگی خو نور دولن بیانسته دا.
د ښاغلي علینی په وینا د نارنجونی په افغانستان کې لرغونی دي. وحشي ډولونه یې اوس هم شته. دی به د اوسنیو او پخوانیو نارنجانو ځینې فرقونه هم راته ووایي.
زه خو رحمانی منو هلته نارنجان سته او خلک یې په باغونو کې کري او دا کیدای شي چې له میلاد نه مخکې هم دلته راغلی وي. دا تریب نارنج چې ده دا له دې میکانیزه فارمونه چې اوس فلم په ننګرهار کې دی د دې نه مخکې هم باب و. پخوانی لرغونی نارنج و، هغه په زیږو زخن به و پوټکی او پوټکی هم ډبل و. د هغه په داخل کې میوه کمه وه او بیروني شکل یې ډېر ښکلی او یوه غوټه به یې درلوده د انار په شان. بل دا چې ونه به یې زیاته له اغزه ډکه وه. اما نوي نارنجان دا میکانیزه پارمونو کې چوس کړل شوی دی. دې کې بیا غزیم نسته ده او د دې میوه داخلي هم ډیره ده، پوټکی نری ده. خو په کې دا ده چې زیاته موده نه ساتل کیږي، کیدای شي آفت وکړي یا خراب شي. خوانی شکل یې چې هغه اوس مخ په ورکېدو ده، ډېر کم لیدل کیږي. یو نیم شوقي سړی ځان سره ساتي ښکلا لپاره.
سرمحقق استاد عبدالله بختانی وایي چې د نارنج ونې په افغانستان کې په وحشي ډول نوې موجودي، پایلې له باغونو شوی.
نارنج بوټه په وحشي صورت خو هلته نه و او د تاریخ له مخه ظهیر الدین محمد بابر چې په دې مشرقي ولایت کې باغ جوړ کړی چې یو یې باغ وفا نومیږي، بل یې باغ صفا نومیږي، چې دغه باغ صفا اوس مشهور شوی په چارباغ صفا باندې. نو د بابر په لیکنو کې دا راځي چې په دې باغونو کې د انارو او د نارنج بوټي د کرلي و. شاید دغه تخمې یا نیالګۍ د ایسته پښتونخوا نه یا د هغه وخت د هندوستان نه راوړي وي او هلته ایښي.
استاد بختانی په خپل اثر بهار نارنج کې په مشره ډول د دغه میوې په اړه خبرې کړې دي. له ده به واورو چې د نارنج ونې کله ګل کوي، پیوندونه او ډولونه یې کوم دي او میوه یې کله پخیږي.
دغه میوه هغه چې پیوند نه لري بسیط ده، خپله نارنج ده. بیا دې نه چې پیوندونه جوړیږي مالته او سنګتره او چکوتره او کینو او تقریبا لس دولس شیان تېنه منځته راغلي دي. دا یې انواع دي. نارنج په دې ننګرهار کې د حمل د میاشتې په دې اولو ورځو کې دا ګل شروع کړي. دا د کال آب هوا پورې هم تعلق لري که هوا سړه وي لږ وروسته لویگی که تاو دراشی لیک مخکی کیگی دا گلی بیاد حمل ترنی مایی پوره آغا وقتی وی اول غوطه وی سپینی سپینی لکه ده مرغل رو پشان بیا آغا غوریگی او پا ده گل که دو دوله گلونه دیتا چه نر رو خزه ارتوائی آغا یو سلسله تویگی او آغا چه بیا میوه نیسی آغا پوونه که پاتی کیگی دا گل رژیگی او آغا میوه دست ده نخود ده دانه نواره و ده مای ده دانه پاندازه و غطیگی 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 پومونی که لداده خوراک شی او اول چه ده گل نبیلیگی رنگ شینوی چه من ایراشی نو ده زیرواله پک پیدا کیگی او سمره چه زیر کیگی پو خوالی ترسیده لیوی
خاقل بختان اید قدیم تب مطالعه لری لده باورو چه پوزاره تب که ده نارین تگتی بیان شویدی
د ابن سینا په اثارو کې خصوصا د هغه په القانون او په طب کې د نارنج د مربا د جوړولو هغه ترتیب هم ده او د هغه د دارو درمل خبره هم پکې شوې ده د پخوانی طب له مخه بیا په ګرمو ناروغیو کې سردردیو کې اسهال کې دې کې هم تجویز شوې ده او حتی د ریزش دپاره
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
د نارنج د ګلانو اتر هم د دنیا له مشهورو اترونو څخه دی خغل علینی وای باید د برخې ته سوداګر پاملرنه وکړي هم درز د ګلانو شاته هم بل خوندوره ګټه ده
د نارنج په میوه کې یوازې کزړی ون خوړل سي نور ټوله خوړل کیږي دا ګلان لاندازې نه ډیر زیات کیږي نو د شاتو د مچیو او نور حشراتو بازار په ګرم وي حتی د موږ د شاعرانو ادیبانو محفلونه هم ور باندې ګرم وي
ښاغلی علینی په خپلو خبرو کې د شاعرانو او مشاعرو یادونه وکړه کابو 50 کاله کیږي چې د نارنجو د سپینو ګلانو په معترف فضا کې شاعران راټولیږي او د اترو له وږم سره یې نوی کال پیلوي افغان شاعر او لیکوال ښاغلی کمال الدین مستان په همدې اړه
هر کال په افغانستان کې د نارنج ګل میله همیشه د جلال آباد په ښکلي او سندریز ښار کې جوړیږي شاعران د نارنج د ګل په پلمې سره راټولیږي او خپل پسرلنی ښکلي شعرونه وایي او په دغه پرتمینه غونډه کې نه یوازې شاعران راټولیږي بلکې د شعر مینوال هم ګډون پکې کوي حتی د پېښور نه هم شاعران پکې راځي او دلته پکې برخه اخلي
چی محبت نکوی کانے دے یری گترنا دا یو کٹلے حقیقت دے کھڑو جاج نغواری پجوندان کی عباسن گندی تیزی پکار دا تا زندگی لکد وورے سوڑ مزاج نغواری
لا استاد صاحب و ورچې د نارنج ګل مشاعره کله پیل شوې ده
سلو ختم کالو در لسو د وزارت اطلاعات و فرهنگ لخوا یو کاغذ د یو لست سره پختو ټولنه تر هغه هغه وخت کې چې په پختو ټولنه کې د پختو ټولنه مسلکی غړی وم په هغه کې د وطن په مختلفو ولایاتو کې د میلو تاریخونه او مناسبتونه موجود وو په هغه کې د ننګرهار د پاره د نارنج د ګل د میلې په نامه وخت د حمل میاشتین شوی وو نو دا پښتو ټولنه کې مسلکی مجلس کې طرحه شو او د مسلکی مجلس لخوا دا تصویب شو بیا ننګرهار ولایت تم خبر ورکړ شو وزارت اطلاعات فرهنګ هم پکې برخه واغسته او پښتو ټولنه هم برخه واغسته اولنۍ مشاعره د جلال آباد په ښار کې وشوه او دا د نارنجانو په یو باغ کې کیږي په هغه اولو کلونو کې خو شاعرانو شمیر کمو طول لس دولستانو نو نمونه جرار صاحب بو سیلاب صاحب بو دیر نرایا دیگی نمونه زمان حافظه لگا غدد
دا کابل لوسی دون که میرمن دا بیت خبه وورو چه دا نارنجو دا پوتو کمرابا چنگ جوڑوی او دا پوتو که لخلالای چه استفاده کوی
نارنج خلال بازار کې تیارم خرڅیږي، خو ځینې خلک تیار نه اخلي، خپلې په کور کې جوړوي. کله چې نارنج خورده کاسه منځي مثلا خالی کوي، دا پوستکی صاف پاتې کیږي، دغه پوستکی اخلي په شکل د خلال پری کوي، بیا داخلي وچوي، یا ځینې وخت هم دغه تازه کغوري چې سم د لاسه پاخه کی په شکل د مربا هغه اخلي په جوش او بو کې تو و جوش کی چې ښه تریخواله ایستاسو، بیا هغه صافوي. وخت چې صاف کړه بیا بوره په جوش اوبو کې اچوي، پریدی چې ښه حل سي، چې اوبه جوش سوي بیا داخلي په همدا خلال پوستکي په اوبو کې اچوي. چې واچوله وخت چې دا په قیام راغله د نارنج مربا پخېږي، پوستکي دغسې خلال غوندې جوړوي چې ترخی نه وي. بیا دا وخت چې وریجې دم استلوي بیا دغه خلال په غوړو کې لږ سره کې، بیا د غوړو نه راباسي، په سر یې بوره شیندي چې لږ خواږه سي، بیا دغه د پستې سره بادام سره چې مغز سوي وسي هغه اخلی د پلو ته چې دم ورکړي، دای په سر کې په یو اړخ کې کېدي چې پلو سره دم واخلي. بیا وخت چې پلو باسي بیا د دې نه لږ په سر یې داسې اچوي، هغه ته نارنج پلو وایي. دغه پلو ډېر ښه ښکاري، ورسره ډېر ښایسته ښکاري.
قدرمنو اوریدونکو، د نارنجو د ګلانو عطر، میوې او نورو ګڼو ګټو په اړه مو خبرې واورېدې. راځئ د استاد بختاني وړاندیز به هم واورو. خدای دې وکړي چې زموږ د هیواد سوداګر، اړوند پوهان او چارواکي عمل پرې وکړي.
نارنج او نارنج باب د افغانستان په ځینو ولایاتو کې کیږي، خصوصا په شرقي ولایاتو کې خو ډېر ښه کیږي. د دې زراعت وروسته څرنګه چې ښایي هغسې ورته توجه نه ده موجوده، باید دا لږ نور هم وسیع شي او دا داخل شي د صنعت او تجارت ساحې ته. زما پیشنهاد دا ده چې خلاص وایم چې نارنج د صنعت، تجارت او طبابت په بهیر کې د استفاده مورد په عصري صورت وګرځي. او دا د یو سړي کار نه ده، تاجران باید شخصي متشبثین نور توجه وکړي، مګر حکومت یو تشویق باید وکړي. دا مسائل زمونږ په وطن کې او دې ته ورته مسائل نوي مسائل دي، حتی تشویقي کومکونه وکړي، علمي کومک وکړي. حکومت هم دې نه باید ځان ایسته نه کړي، او خلق او تاجران باید ډېر توجه وکړي.
بادام است
مشغول ام مشغول د تا پیدا شو حساب تیر ده
شکا
او د خپل اوسن ندار ملنګ دی ره او زګ کلاهی ر اوما د مرګ شنو ار صحادیا د عمر د ډیر ده.
قدر منو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کمو د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 1، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، او کمو له پیښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پیښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیاو تیزا پیس
او دی دنگ تمرا قیمت عرضی چه سر پی ورکم باقی دا.
تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
سلام 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 ملګرو، نورګل شفق
او وګمره شیدی مو تاندې څنګه ته هر کله کوي.
ملګرو وای چې لیک نیم دیدن دی، خو ویل کیږي چې د ملګرو ترمنځ دغه نیم دیدن اوس نکیږي.
تاسو به هم ملګری لری، خو چې کوم ملګری درنه لری لارشي څه کوي؟ لیک ورته لیږئ، زنگ ورته وهی
او کا یار لکوڅه تیر کا رنگی هیر کا.
دغه پښتنو ته ځینو ځوانانو په نننې تاندې څنګه کې ځوابونه ویلي.
هو، د دې موضوع تر څنګ ځوان افغان سوکو هون کې حمید رحیمی در پیژنو چې څه مو دا وړاندې د سوکو هني په سیالیو کې اتل ولي خپل کړه.
سندره به هم سره وورو، ملګرتیا مو وکړي.
زما خاتونه خولوا چې دریا دې غمزه زما خاتونه خلوه هی چې دریا دی غمزه
وګمی وای چې شتمن سړی هغه نه دی چې ډیر مال دولت ولري، بلکې هغه دی چې ډیر ملګری ولري. که څنګه
رښتیا هم دا خبره ده، خو کله یو چا ملګری لري لاړ شي نو داسې انګیري لکه څه چې ورک کړی وي.
هو، خو د یوه بل لیک ته به داسې په بې صبرۍ سره په تمه وي لکه للمه ځمکه چې د باران په تمه وي.
څو کاله پخوا چې کله موبایل او انټرنیټ نه وام شوي نو ملګرو به یو بل ته لیکونه لیږل.
خو اوس څه کوي له دغو ځوانانو یو
نجیب الله اکرامي یم. پخوا لیک کې ډیر خوند و، که ملګري ته به هم لیک لیکو هغه په څو ورځ کې ورسېده. ډیر به ورته په انتظار و چې یاره نن به لیک راځي، نن به لیک راځي. اوس خو لیک سره بیخي تقریبا له منځه تللی دی که نه، ټلیفون ځای نیولی بس ټلیفون وکړي، خو هغه تلوسه وه خوند پکې لکه اوس نشته که نه. ځکه خوند نشته چې دا بس یو خبره زر جواب در کړي که نه، په لیک کې به ډیر سوچ کېدو، ډېرې ښې خبرې به پکې راتاوېدلې، چې کومې جملې ولیکم او ښې ولیکم. اوس خو بس انټر دی، هلو سلام، بس یو خبره هم در نه پکې لاړه شي، بیا وروسته پښیمانه شي دا خبره مې ولې وکړه. خو لیک هغسې نه، لیک درې څلور ځل ګورې، پنځه ځل ګورې، ډېر په احتیاط پرېږده باندې لیک.
زما نوم محمد یونس، د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ. لیک نه څوک چاته لیږي او نه یې څوک ورته رالیږي. لکه مخکې به چې سعودي عرب ته یا نورو خارجي مملکتونو ته به چې خلک لاړل نو خپل لیکونه به یې لیږل یا به یې کیسټونه ډکول. نو اوس هغه خبرې نشته، اوس ټولې اړیکې چې دي یا د ټلیفون له لارې وي یا د انټرنیټ له لارې وي. یعنې اوس د لیکلو هر څه هغه چې ده هغه ټول ختم شوی ده.
زه غلام نبی یم، نن سبا مجبور یم، ټولو سره موبایلونه شته دي، نو مجبور یم چې زه ایس ایم ایس وکړم، په لنډه طریقه خپل پیغام ورسوم. هغه خوند اوس نشته ده پکې د ایس ایم ایس دغو شیانو کې، لکه څومره پخوا چې خطونو کې وو. ما انډیوالان چې پخوا د خطونو سره یې شوق و، نو هغو ته اوس هم خط لیږم چې هغه د خط ډېر شوقین دي. هغه وایي چې نه، مونږ ته په خپل لاس چې مونږ ته کوم خط ولیږي نو هغه باندې مونږ خوشحالیږو، مونږ ته خوند راکوي.
شفق صاحب، لیکوال او شاعر حنیف ایران وایي چې پخوانۍ ملګرتیاوې لکه د لیک لیکلو په څیر له ډېر فکر وروسته رامنځته کېدې او زر له منځه نه تلې.
هو، خو وایي چې څنګه د موبایل او انټرنیټ په مرسته یو څه زر لیکل کېږي، لیږل کېږي او رانول کېږي، دوستۍ هم پکې همداسې لنډمهاله او زر له منځه ځي.
اوس چې څومره د فیسبوک یا د نور د انټرنیټ په مټ باندې ملګرتیاوې زیاتې شوې دي، داسې دي لکه سړی چې په یخ باندې یو څه ولیکي او لمر ته کېږدي که نه. چې څومره زر جوړېږي هغومره زر ړنګېدی هم شي، ځکه چې هوایي ملګرتیا تیاوی سره په باد راغلی وي او په باد شاید بیرته لاړه شي. هغه پخوانی یارانی ملګرتیا چې څومره فکر کوم چې هغه خطونه محکم وي، اوس تر عمره پارې پاتې کېدی شي، هغومره د دوی ملګرتیا هم پخې وي. پخوا به خلکو یو لیک لوست به تر دې کاو چې وی چې دومره مکتب مې شکر ویله ده چې یو چا ته لیک لیکلی شم. یعنی هغه د لیک سره د شوق او د علاقې په سبب باندې خلکو دا ویل. پخوا به د خلکو ذهن چې دا خطونه هم ځکه ښه وو. اوس زه څومره ګورم ځوانان داسې دي چې هغوی که چا ته ایمیل لیږي یا خط لیکي، یا هغوی په لاس باندې نه لیږي، هغوی په کمپیوټر کې ځان سره ساتي. نو ډېری چې ګورو د ملګرو څنګه چې په کار ده څنګه خطونه وي خوشنویسي، هماغسې نه ده، ځکه چې اوس ټول کار تر کیبورډ تر کمپیوټر او تر موبایل پورې محدود پاتې شوی دی.
زما خطونه د خپل ځان سره سمبالو ساتم.
محمد الاریان احمد زی هم یو لیکوال دی. دی هم وایي چې لیک به یې ډیر لمینې لیکه او ډیر فکر به یې ورباندې کوه.
خو ایس ایم ایس یا ایمیل کې دومره ډیر څه نه لیکي.
ما یو لیک لیکلی تقریبا لس کاله وړاندې یو دوست ته چې دعا او سلام و، بس حد شوق تمام. اوس خو یوازې لیکو سلامونه او نیکې هیلې، او داسې لنډ په لنډه ورته وایي چې ښه جوړ یو بس په مغه دی. ښه، نو د برېښنالیک دغه داسې وي او هغه کې موږ ډیر فکر کوو.
شفق صاحب حیران وایي چې که موبایل او انټرنیټ خلک ډیر سره نږدې کړي نو د هغوی ترمنځ هغه پخوانۍ مینه هم له منځه وړي.
هو، خو ده د خپلو ملګرو لیکونه ځکه وږمې تر اوسه ساتلي چې خپل ملګري یې په یاد واوسي او ملګرتیا یې تازه.
که دې موږ ته څومره هر څه راکړي دي، خلک یې سره نږدې کړي دي، فکر کوم د مینې له طرفه عمره خلک سره لرې کړي دي. هغه تلوسه او هغه مینه چې په لیکونو کې به وه، چې خلکو به مسافرو ته لیږل، خپلو ټولګیوالو ملګرو ته لیږل، نو هغه کې یو ځانګړی ډیره خواندو وسم داسې ډیر لیکونه دي چې ما ځان سره ساتلی دي او هغه وختونه چې زه د خونځي په وخت کې وم یا د پوهنتون په وخت کې دا اوسني پرمختللي وسایل لکه موبایل ګرځنده موبایل ټلیفون او انټرنیټ دا شی نو سړي ته یو ډول هغه ملګري سترګو سترګو ته شي ځکه چې اوس دا شوي چې هغه ملګري څوک په نړۍ په یو کونج کې وي څوک په بل کونج کې وي خو هغه مینه چې سړی په ډوکتوب کې لري له ملګرو سره هغه سړي مینه بیا پرې تازه شي هغه مینه بیا دوباره پرې ماته شي
ملګرو تاسو ته د څنګه خبرونې ته له آزادې رادیو څخه غوږی
ځوانانو وایي چې که د دوو خوږو ملګرو ترمنځ هم کله وهل ټکول رامنځته شي نو په یوه او بل داسې وار نه کوي چې هغه دې خوږ نشي
هو خو د ملګرو ترمنځ اکثرا د مینې او شوخۍ له کبله کله کله سوک وهل رامنځته کیږي
سوک وهل هم د ځینو نورو لوبو په څیر یوه لوبه ده چې په افغانستان کې هم د نورو لوبو په څیر په دې وروستیو کې پرمختګ کړی
هو وږمې ځوانانو د دې لوبې یو ځوان اتل حمید رحیمی دی چې څه موده وړاندې د آلمان په هامبورګ ښار کې ترسره شویو سیالیو کې د بوکس نړیوالې ټولنې اتلولي خپله کړه
حمید رحیمی وایي چې له ماشومتوب یې له سوک وهنې سره جوړه وه خو د کورنۍ جګړو له کبله له هېواده بهر یعنې آلمان ته په تګ مجبور شو چې هلته یې په غیر مسلکي ډول د سوک وهنې لوبه پیل کړه دی وایي
ما شروع کړم 1400 پیش اول رفتم طرف تای بوکس از تای بوکس رفتم
ما 14 کاله پخوا د لوبه پیل کړه لومړی مې تای بوکس کو بیا مې بوکس پیل کړ له اوله مې له سوک وهنې سره جوړه وه په خپل لاسونو کې مې د دې لوبې د کولو ځواک احساسو وختل مې د همدې لوبې له لارې خپل خلکو او خپل هېواد ته مات وکړم سنه کلونم چې له کابل آلمان ته لاړم دلته جنگونه وو مجبورم چې لاړ شم اوس د آلمان په همبورګ ښار کې خپل کورنۍ سره ژوند کوم کرښتیا درته وایم نو زه بیخي د سکوهنې په لوبه میانوم وختل مې په همدې لوبه کې ځان ورسوم چې لنی کمرغه اوس د دې لوبې یو مسلکي لوبغاړی یم د آسیا کمربند ترلاسه کولو وروسته ورو ورو وړاندې راغلم اوس مې نړیوال کمربند ترلاسه کړ ملګرو رحیمی چې له 2003 کال راهیسې په غیر مسلکي ډول د سکوهنې لوبه پیل کړې وه په 2009 کال کې یې په مسلکي ډول پیل کړه
چې له هغو 21 سیالیو چې د ترسره کړي دي 40 پکې ګټلې دي چې لویه بریا یې د هامبورګ ښار کې له خپل روسي سیال روسلان رودویچ څخه ترلاسه کړه
هو له دې سیالۍ وړاندې رحیمی خپل سیال ته ویلي وو چې د یوه فني وار په کولو سره به ماتې ورکړي دا چې څنګه پر خپل ځان دومره باور درلود چې خپل سیال ته له لوبې وړاندې ګواښ وکړي او دا وړاندوینه رښتیا کړي پخپلا رحیمی
ما
ډیر زیات تمرین نه وکړل هم د تهای بوکس او هم د بوکس په برخه کې له هر برخه او له هر سیالي مې یو څه تجربه ترلاسه کړه او یو څه متر زده کړې دي 14 کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم زما دغه سیالو چې له سیالي وړاندې مې د هغه د سیالي ویډیوګانې ولیدلې چې په څه ډول لوبه کوي او څه ډول تخنیکونه کاروي ما د هغه کمزوري پیژندلې وي نو د سیالي پر مهال مې یو داسې افغاني سوک واهه چې نور ولر نه شو پاتې کېدای بس همدا علت چې ما هغه ته ماته ورکړه تل شما خپل ارمان ته ورسیدم
حمید رحیمی د بوکس په نړیوالو سیالیو کې د 2 کیلوګرام په وزن کې اتل ولی خپل کړ
او چې د خپل هیواد بیلابیلو دولتي چارواکو او خلکو لخوا په ډیره مینه بدرګه شو او وهڅول شو
د ډیر خوشاله وو او ویل چې دا ویاړ یوازې زما نه بلکې د ټولو هیوادوالو دی
هو د ویل چې د خپل خلکو مینه هغه ډیر هڅولې او هڅه به وکړي چې پراتلونکو نړیوالو سیالیو کې هم اتل ولی خپل کړي
ما ته خپل هیوادوالو ډیر مینه راکړه ډیر یو هڅولم یو نوې دوا کې را په برخه کړ یو میډال د ولسی جرګې لخوا راکړل شو او بل چې د میر مسجد خان میډال دی د افغانستان جمهوریت سمیت کرزی لخوا راکړل شو
شفق صاحب هغه په پای کې د بوکس لوبي مینوالو ځوانانو سره خپل تجربه شریک کړي او وی وی
دا لوبه 50 سلنه د روزن کې او 50 سلنه د لوبغاړي خپل استعداد پورې اړه لري که په څوک هم کې خپل استعداد نه وي روزن کې که هر څومره وروزي څه نشي کولای زه په خپل پورت کې 2 ځله تمرین کوم او د شپې خپل ویډیوګانې ګورم او خپل تخنیکونه بیرته لسره سموم که ځوانان وغواړي د لوبې په برخه کې ډیر څه کولای شي ما وګورئ ما له دې ځای ډیر لري په آلمان کې سیالي وکړه زه هم دلته ټولو پیژندلم او هم په نړۍ کې
خوږو ملګرو، که لوبې په فزیکي لحاظ د انسان وجود ته ګټه رسوي، نو موسیقي څنګه وږمې؟
نو موسیقي اورېدل د انسان پر روان ښه اغېز کولی شي.
هو، راځه وږمې چې د څو شیبو لپاره موږ هم له اورېدونکو سره په ګډه موسیقي واورو.
بېخي سمه ده.
زما خاتونه خوله وه چې در یادېږم زه، زما خاتونه خوله وه خطونا خلوا ہے چه دریا دی گمز ما پخوز کی نتوا چه دریا دی گمز ما پخوز کی نتوا ہے چه دریا دی گمز
ملګرو تاندې څنګه په دې انټرنیټي پته اوریدلې او لوستلې شي
www.azadiradio.com.
که لیک را لېږل غواړئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندوز او خوست کې 1، او په جلال آباد کې 4.
کله پېښورې را لېږئ نو پته ده 104 یونیورسيټي ټاون، پېښور.
په مخه مو
ګلونه.
What do I